اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریو د مشال ریډیو موبایل ایپ باندې هم موږ موجود یو. په دې ګړۍ کې چې لسو تر یو لسو د بشیر ګواښ تاسو هرکلی کوم. په لومړۍ نیمګټه کې به تاسو ته رپورټونه او په باقي پاتې کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه اورئ. هیله ده چې راسره اوسئ. په شمالي وزیرستان کې د ټاکنو یو کاندید وژل شوی او په بلوچستان کې بل زخمی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رپورټ ورکوونکي له پاکستان غوښتي چې د بلوچ پر لټوالو زورول بس کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د فلسطینی ادارې له مشر سره کتلی دی. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو لخوا په شمالي وزیرستان کې د صوبایي اسمبلۍ یو کاندید وژل شوی او په بلوچستان کې د قومي اسمبلۍ یو کاندید زخمی کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو د جنوري په 10مه مشال ریډیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویل چې دغه ورځ نامعلوم وسلوالو د میرامشاه په تپی کلی کې پر ملک کریم الله داوړه او دغه پر دوه ملګرو ډز وکړ او ځای په ځای ووژل. هغه ملک کلیم الله داوړ د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره آزاد امیدوار و. د یو بل خبر تر مخه د جنوري په 10مه د بلوچستان د کیچ په تربت کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا قومي اسمبلۍ ته کاندید او پخوانی سنیټر اسلم بولیدی د وسلوالو په برید کې زخمی شوی دی. د کیچ ډیپټي کمشنر حسین بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې بولیدی څلور ډزه لګیدلې او روغتیایي حالت یې ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ارشد حسین ویل وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې د فروری په اتمه کېدونکو عام انتخاباتو لپاره شپږ پنځوس زره پولیسو ته ضرورت لري او په کار ده په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. هغه ویلي چې هغه د جنوري په 10مه په پېښور کې وویل چې په دې اړه یې حکومت ته خط لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په شمالي وزیرستان او باجوړ کې د ټاکنو پر کاندیدانو بریدونه شوي او مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د نګران حکومت وفاقي د اطلاعاتو نګران وزیر مرتضی سولنګي تېره ورځ په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې امنیتي حالات تر دې حده خراب نه دي چې ټاکنې وځنډوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټ ورکوونکي میری لاولر په اسلام آباد کې د بلوچ پر لټوالو له مشرانو سره تر خبرو وروسته ویلي چې د جبري لدرکیو په ضد مظاهره کوونکو بلوچانو پر ضد باید مقدمه جوړې نشي. د جنوري په 10مه لاولر د انلاین ویډیو لینک لارې له مهرنګ بلوچ او سمی دین بلوچ سره خبرې وکړې. وروسته پر ایکس ولیکل چې د بلوچ پر لټوالو زورونې د اندېښنې وړ دي. دغه پر لټوال د دسمبر له 6مې راهیسې په اسلام آباد کې ناست دي چې پولیسو پې تشدد کړی دی. د جنوري په 10مه په سپریم کورټ کې د جبري لادرک خلکو په اړه روانې قضیې کې د متاثره کورنیو په استازیتوب وړاندې شوې محض بلوچ خبریالانو ته پرون په اسلام آباد کې وویل
13 فبروري
کا پرسو دا وای عدالت زموږ د قضیه اوریدن لپاره بل نیټه د فروری 14 مارا کړی دا ګوره. هیڅ حکومتي چارواکي تر اوسه دا ډاډ نه دی راکړی چې زموږ دا مسله به حل شي. موږ له شپږو کلونو راهیسې په عدالتونو ګرځو خو موږ ته هیڅ یقین نه دی راکړی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ د جنوري په لومړۍ نیټه په یو خبري غونډه کې مورای عدالت وژنې رد کړي او دای کړي چې د اسلام آباد بلوچ پر لټوال د ترهګرو ملګري دي. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن دغه خبري غیر سنجیده بللي. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 اتیایم ورځ ده. دا خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه لار دي له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط ختم شي او خلکو ته اجازه ورکړي شي چې شناختی کارډ او افغان تذکره سفر وکړي. خو د پاکستان نگران حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. د جنوري په 10مه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر اعلی جان محمد تکزی په کوټه کې وی خبري غونډه ته وویل چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدای نو ځکه دی او خپل احتجاج ختم کړي. خو پر لټوال وایي د غوښتنو تر منل کېدو به حالت نه اسوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري په 10مه په رام الله کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره ملاقات وکړ. د بلینکن د دې سفر هدف د اسرائیل او حماس د جګړې د پراخېدو مخنیوی کول دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپا لخوا ترهګره اعلان شوې ده. د فلسطین رسمي خبري اژانس وفا ویلي چې عباس له بلینکن سره د هغه په باور د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو د تیری په درولو ټینګار وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس تر مخه بلینکن چې تر دې مخکې له لوړ پوړو اسرائیلي چارواکو سره کتلي وو، عباس ته ویلي چې واشنگټن د یو فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره د ټینګو ګامونو ملاتړ کوي. پر غزې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته پیل شو. په دغه ورځ حماس وسلوالو په اسرائیلو په یوې بېساري حمله کې 1340 کسان وژل چې ډېرې ولسی وګړي وو. ولسلوالو همداراز نږدې 250 کسان یرغمل ویوړل. اسرائیل ویلي دغو کسانو 122 لا هم د وسلوالو سره دي او باور کیږي چې 25 وژل شوي دي. پاتې هغه د یو جوړجاړي په ترڅ کې خوشې شوي. اسرائیل د دې په غبرګون کې سخت پوځي ځواب ورکړی او د غزې د روغتیایي ادارې تر مخه تر اوسه 23,350 کسان وژلي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې په غزه کې د حماس د ختمولو لپاره په روانه جګړه کې تر اوسه 160 پوځیان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو .com باندې تاسو زموږ ټولې 14 غنټې خبرونه اوریدل شي په ژوندۍ بڼه. اول ته چې کوم په تکراری توګه باندې کوم خبرونه پرتی دي هغه هم اوریدل شي. لومبي رپورټ ته ورشو، په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داوړ هغه وخت د خپل دوه ملګرو سره په تپی سیمه کې بوجل شو چې په لاره روان وو. تر اوسه پورې کومې وسله لړلې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغه ته پخوا هم ګواښونه شوي وو. پولیسو د تېرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې یې پیل کړې دي. تپی سیمه د میرم شاه هغه ځای دی چې څو ورځې مخکې پکې د پارلماني ټاکنو پر کاندید او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم ډزې شوي. د دې 200 برید په وخت نوموړی او ملګرو ته کم زیان نه رسېدلی، خو هغه له حکومت غوښتنه کړې چې د فروری د 8 ټاکنو لپاره دې پر روانو کمپاینونو کې سیاستوالو ته امنیت برابر کړي. عمر وزیری نور حال درته وایي.
د میرام شاه پولیس تانه چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان تپی سیمه کې وسلوالو د سیمه یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نورو ملګرو په وسلوال برید کې وژلې. د سیمه د پولیسو مشر خانزیب رسنیو ته ویلي چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په 10 تپی په سیمه کې د ماښام وروسته برید شوی چې ځای پر ځای سره د دوه نورو ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلی دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوی. ملک کلیم الله د تپی سیمه مشر وو او پی کې 104 د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند وو. نوموړي باندې د نوړاندې هم 100 ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړي باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپی کې څو ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ باندې هم برید شوی وو. د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرعلي نن په نړۍ کې د ترهګرۍ ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنې کړي خو امنیت ورځ تر بله خرابېدو ته روان دی.
میرانشاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کلینګ شوی دی. د دې سره میرعلي په دې کې وقتاً فوقتاً تیر کال هم سلویش نه زیات ټارګټ کلینګ واقعات شوی. په دې کال کې هم ټارګټ کلینګ روان دی. کوم چې الیکشن الی ضلع روان دي د هغې کنډیډیټ دغه په نښه شول. حالات ډېر کړکېجن دي.
د جنوري په 15 هم د شپې میرعلي حیدرخیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تښتېدلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو سلورمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرعلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډېره غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په 3 هم میرعلي کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې وو او په همدې ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله باندې برید کړی وو چې نوموړی او ملګري یې خوندي پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایي کې دوه وسلوال وژلي شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالی وزیرستان کې په دورستیو کې د نامنای پیخو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومته یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه یې وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې تاسو ول شول دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. هله د چې ټوله را سره ووري په اړه باندې موږ ته نظر راکړي او هم درز راته وای چې تاسو کوم خبرونه خوخیږي او کوم موږ څنګه خی کولای شو. اوس یو بل ریپورت ته ورزو د جنوبی وزیرستان په اړه باندې دا ریپورت دی. د جنوبی وزیرستان د توی خلی خلق وای چې د غلطه لډیر مدیره حصے انټرنیټ او موبایل نتورک کار نه کوي. دوی پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دي د سہولتونه برابر شي. د توی خلی آبادی نږدې 16000 ده او خلکو یې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی. چارواکي وایي چې په توی خلی کې ځینې پرمختیایي کارونه کړي او د خلکو په پاتو غوښتنو به هم غور وکړي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د توی خلی سیمې یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلی احتجاجي درنې غوښتنې په دا رنګ بیانوي.
د توی خلی سیمې یو بل اوسیدونکی صبرناک دوتانای ویایي چې د سیمې 16000 نه زیاته آبادۍ د موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولت نه بې برخې دو چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی.
مشال ریډیو چې د توی خلی احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
احتجاجی درنے مشارون دا ہم اویل چتر سمرا پور حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی ترغی وقت پر وہ دوی پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی وحالی وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې مودي پنځلس زره او سو پنځه شپېته دوه زره یو سلو لس اول زره اته سو اتیا او دیارلس زره پنځه سو اتیا کلو هرڅه اور دن کتا یادونه کو چې مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز خبريږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي او تاسو زموږ د ریډیو نه په دی وخت کې بلا بیل ریپورتونه اوري لکه څنګه چې تاسو ټول تاسو په دغه څپو باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي او که د خبرونو په اوریدل کې کوم ستونزې لري نو هغه موږ سره شریک کړئ موږ به کوشش وکړو چې تاسو ته حل کړو د دغه څپو ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس هم اوریدل شي او کومې تیرې خبرونه چې دي هغه هم هلته تاسو لټول شي اوریدلی شي او که چېرته غواړئ ویډیوګانې او تصویرونه وګورئ هغه هم هلته شته دی تاسو کوی شئ اوس به یو بل ریپورت ته ورشو د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخې په توګه یې بیټ بیا ترلاسه کړی دی پرون پېښور هایکورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قیدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی د فروری په اتمه ټاکنو کې د بیټ له روایتي نخې کار واخلي خو وروسته هایکورټ وویل چې دا غیر عیني فیصله ده اوس چې تحریک انصاف دا نخه بیرته ترلاسه کړي آیا په انتخاباتو کې به پر رایه ورکوونکو څه اغیز ولري غلام غوث په دې اړه رپورټ لري
پېښور هایکورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نخې بیټ د ورکولو امر ورکړو د جنوري په لسمه د هایکورټ په دوو قاضیانو اجازه انور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بینچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نخې د قضیې په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث اوریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحالولو فیصله واوروله د پیسلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علي ظفر په پېښور هایکورټ کې له خبریالانو سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل
دا پاکستان دا ٹاکنو کمیشن چی پر زور او پر غیر قانونی توگا دا پاکستان تحریک انصاف نا دا بیٹ انتخابی نخا اغیستلی وا نو عدالت هغه امر ابس گرزولی دی او ویلی دی چی سمدستی دی پی ٹی آئی تا دا بیٹ نخا ورکڑی او پخپلا ویپان دی جاری کڑی
اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے
هم تیر ماخام بیا په لیکلی بنه هم پېښور هایکورټ دا مختصر فیصله جاری کړه خو د سیاسي چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې دا معامله اوس هم په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد هایکورټ کې د پېښور هایکورټ دا فیصله چیلنج کړي شي په پېښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاب نخی د معاملې په اړه د پښتني په جواب کې وایي
اکبر اس بابر چې کوم په خانه رهنما دی ترجمان دی د پی ٹی آئی او هغه دا ټول کیسونه عدالت ته وړلي دي هغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي او دا هغه دعوا ده چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو نو دا ماته نه ښکاري چې دا به حتمی فیصله بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي او دا هغه حوالے سره دغه یو سټیټمنټ خوراغله دی ته ما خبر ادا ده امکان ښکارا کولی کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي
خو په پېښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پېښور هایکورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یوه لویه بریا ده خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه برېښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمله توګه حل شي
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې
نیم نزیات مشکلات حل شو. یو پارٹی چې د هغه وجود د ختمولو کوشش روانو د هغه وجود پاتې شو. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه د 25 پرسنټ پورې چې کوم نشستونو د غوی ندی محرومېدل اوس هغه نشستونو به هم د دوی سره پاتې شي. خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري ناوی سیاسي جماعتونو د خپل پاټو ټیکټونو تقسیموي. پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لګیا دی. ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکنان اوس هم گرفتارو عمل روان دی، اوس هم په ضمانتونو کې دي، اوس هم هغوی ته د غټو غټو جلسو اجازت نه ملويږي. نو زما په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړوند سفر چې کوم دی هغه لا اوس هم پروت دی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخه نه ورکوي. خو د پیښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10مه نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په تورخم کې په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعه د مال وړونکو ګاډو د ثبت سیستم چې وی باک نومیږي خراب شوی و چې له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي ولاړ پاتې وو. سوداګرو ویل چې دغه کار دوی ته ډیر زیان رسولی دی. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړی خو تجاران وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا دې خرابیږي. دوی له حکومت سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه نکړي. فرهاد شینوار ای نور حال درته وای.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باګ په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنا او وی باک سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړو طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسېږي. دواړو طرف تجارت باندې د دې اثر خامخا ورځي. تجاري او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت یا خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خراب بیچ کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دا وجه نه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دا سه تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلته سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریباً په دې 2 هفتو کې په 40 ساعته کې 40 ګنټه سکینر خراب دي. جدید سکینر دراوړي چې د تورخام کې د ایکسپورټ امپورټ کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخام نه تر علي مسجد پر څومره لند غاړو ولیاړ دی چې موږ ته مسله د تورخام کې د سپیس تا چې مثال موږ سره سپیس دومره نشته کنسټرکشن روان دی او اوا نه با چې موږ کله دا غاړي کسٹم ایجنټس کلیر کا نو دا په 0 پوینټ باندې ایف سی په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کا چې مهرباني وکړي د ایف سی څومره د چیکینګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. ګټ پاس ایشو شي ګټ پاس چې کدن بعد د غړي زرت زر افغانستان ته واوړي کله کانټا باندې کې کانټا خراب وا کله پاکستان سکینر باندې کې سکینر خراب دی
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاډو د تنظیم چارې د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل ته حواله شوی د نېشنل لوجستیک سل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال او ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسي نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یوې اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی اکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. هغه تر دې سفر مخکې مشال ریډیو ته ویلي چې هدف یې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ زیات شوی فاصلې ختمول دي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه د سیاسي چارو شنون کې عبیدالله برهان سره مرکه کړې او په سر کې درې پوښتنه کړې چې د مولانا فضل الرحمن سفر څنګه ارزوي.
حقیقت خدا دې چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري. مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشر کې نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویل چې دالی دینی کرتنی که چرت ده باز و موضوعات و پاروان بانی خبری اتری هم وشی اغم اغساسی موضوعات میدی، حتی که ده پاکستان سر پوسنی حالاتو که ده ترنگرتیا ده امنیتی مسائل و پاروان ده تی تی پی مسائل ده هم ده مولانا فضل الرحمن ده سوی نجیر الوالا ده او دایم امکان لی چه طالبانو مرتب دیر سهارت سوی لیوی چه اغا ده د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جګوی یا دغه د سوی جګوی. زه فکر کوم د دې لیدنه کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم، بلکې یو مشکل دا چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی اغا سیاسی فتواگانو زد و نقیز ترم دقیق پا اساس پانی سرائی کولی شی ده طالبانو منز که او ده افغانانو منز که ده کم ده سخه دغه نلری پا استلابانی خنوم نلری ده باغ سوی چه ده ده در اتک نروس ده ده لاستر اوڑنه نوسی که ده بیل سوال لی چه اغا پا ده میدیا
برهانی سه خپلا کاغلی فضل الرحمن ویلی چه لراتاگ مخ که لپاکستانی چارواکو سره کتلی دی ده هغوی پا مشورو باندر آغلی کابل تا فکر نکوی پاکستانی چارواکو با غوره گنلی چه ده لارسی افغانستان
کوری ده لره ده اشتباهاتو ده سعیده چه مولانا فضل الرحمن ده او کتول ده ده پاکستان ده استبلیشمنت سره با ناس ده تاس داوی لیکن ده فیصلی صلاحیت خونه لری ده اشتباهات لره پخوا پا جمهوریت کم روانه واقعی وقت که بم افریاسات خطک را روانو محمود خراتک زی برا روانو ده اغا تکراری اشتباهاتی چه مخفولان دید، یعنی دیدید چه فایده نشته. کلا چی چوک ده اساسی موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسی موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري دا غي په اړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري. نو دا خدای منا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدې یو بل دا د اساسي موضوعات دی هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع دا چې هغه د ټي ټي پی موضوع دا د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو ته وړاندې کیږي. هله چې تاسو هلته هم واوري اوس هم تاسو ته ونیز خبرونه د مشال ترنا لاندې درورو.
د مشال ترنا لاندې
ستړي مشه دا اوتخټک يم او د نن ورځې د مشال ترنا لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست او په هغه هیواد کې د جمهوریت په ودا او ناکامۍ کې د سیاسي ګوندونو او د پوس پرول او د اولس په ذمہواري خبرې کوو. په ننني بحث کې را سره له اسلام آباد سیاستوال تاریخ پو پخوانی سینیټر او شنون کې افراسیاب خټک صاحب ملمه دي. خټک صاحب ستړي مشه او ډېر مننه مشال ریډیو ته وخت ورکولو.
مننه کور مو ودان.
کتونکو په پاکستان کې یو خوا د فبروري په اتمه پارلماني انتخابات اعلان شوي نو بل خوا د انتخاباتو په ټاکل شوي وخت تر سر کېدو په اړه شکونه موجود دي او د دې ترڅنګ په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې یو شمېر مهم مقدمې روانې دي چې پکې د ټول عمرینه اهله او لا درککل شو کسانو په اړه اوریدنه کیږي. بل خوا د لا درککل شو بلوچستانو د خپل خپلوانو په اسلام آباد کې احتجاج او په بلوچستان قبایلی سیمو او ورسره په گلګت بلتستان کې هم د ځایی اولس د احتجاجونو په اړه هم افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو. خټک صاحب اول رازو سیاست ته. سیاسي ګوندونه دا وخت چرته ولاړ دي په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات اعلان شوي دي د فبروري په اتمه خو ګنګوسي موجود دي. انتخابات به کیږي که نه به کیږي د ټولو حالاتو تاسو څنګه ګوري؟
ارزدا دی چې جنرال مشرف مارشال چې ختم شوی دا او دا بیا د 2000 نه پس الیکشن چې شو انتخابات شو او هغه نه پس اسمبلی کار شروع کړو جمهوریت بحالی طرف روان شو خود اغیر نروس تو بیاد بزر اتوال لسمنا پس چکم جنینانو نبختل چی دا جمهوریت اسی پا مخیلار شی نو اغوی یو کسم تا دا عمران خان راویستو نواز شریف خلاف یو سلسلہ شروع کرا اغیر پر نتیجه کی اس یعنی نن پاکستان کی جمهوریت دومره کمزوره دی چی تیرو پینزل سو کالو کی مخی چرت دا سی نو لکا اس چی دی او اغیر کی لکا چمار زکلو بنیادی وجہ دادا چی جنرالانو یو قسم ته سیاسی انجینئرنګ په ذریعہ دغه سیول حکومتونه کمزوری کړل دومره کمزوری کړل چې واک بیا د جنرالانو لاس ته تللی دی. اگر چې رسمن مارشال اعلان شوی خو تقریبا مارشال ده نو دې کې تاسو لکه چې وایي دې کې ریدا دی هغه ریګولر مارشال نه څکه زیاته خطرناک ده چې ریګولر مارشال کې قومي اسمبلی سینیټ صوبائی اسمبلی عدلیه عدالتونه دا معطل شي.
یعنی خټک صاحب تاسو دا فکر کوئ چې دا اوس چې کم حالات جوړ شوي دي او لکه تاسو چې څنګه یو تاریخي پس منظر هم بیان کو د مشرف نه واخلی بیا تر عمران خان یعنی 2011 کې څنګه راخلی دا اوس چې کم قسم حالات جوړ شوي تاسو څه فکر کوئ سیاسي ګوندونه په آزادانه توګه مخکې راتلی شي هغه خپل غږ کوي شي کنه ټولو د پوز طرف ته سترګې نیولې دي
ټول د فوج طرف ته تللي او په دې تمه دي چې دا انتخابات کوي نو چې دوی ته پکې فوج څومره سیټونه ورکوي یعنی خلکو نه سیټونه نه غواړي فوج نه غواړي او داسې بل طرف ته فوج داسې ښکاري چې هغوی دستي الیکشن نه کول غواړي انتخابات نه کول غواړي. اوس ما تاسو خبرې کوو دې نه نیمه ګنټه مخکې دلته سینیټ قرارداد پاس کړو چې انتخابات وځنډوي او دا ځنډولو غوښتنه تاسو خبرې چې کنه مولانا فضل الرحمن هم کړی ده نور ځینې خلکو هم کړی ده نو دې شاته هغه خبره ده چې دکه چې دا جنرال چې کوم اوس اقتدار کې دی غواړي چې اقتدار پر خپل گرفت مضبوط کړي دی څو خبرې کول غواړي یو دا دی چې دی بهر تللی او مسله چې بارې کمې خبرې اوس وکړي د تازه مغرب ته تللی دا ده چې هغه چې داسې ښکاري چې دلته کې دهشتګردي بیا راوستل کیږي او دې لپاره راوستل کیږي چې دهشتګردۍ خلاف یو نوی جنګ شروع کړی شي نوی جنګ جواز پیدا کړی شي او دې سره سره دې غواړي چې سیاست باندې هم کنټرول راوړي د عمران خان یې نیولی دی مګر دغه پارټي اوس هم اولس کې نفوذ لري خصوصا پنجاب او پښتونخوا کې نو دې غواړي چې دغه
خټک صاحب د تاسو یو د سینیټ د قرارداد ته تاسو اشاره وکړه کنه د دې پارټي او د کردار ترازو په دې باندې به هم خبر جاری ساتو زکه دا ډیره مهم نقطې دي چې تاسو بیان کی. خو یو خبردار چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن اغي هم په بیا بیا باندې ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي. بلخوا ک سپریم کورټ ته وګورو چې التا د سپریم کورټ مشر جج قاضي فایز عیسا ناشته او سو پوری چې دغه بیانونه مونږ کتلی نو په هر موقع باندې اغي ویلی چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي. دې ته څنګه ګوري لکه تاسو
تاسو چې چیف جسټس قاضي فایز عیسا په دې خبره کله کولار دي چې انتخابات به په وخت باندې کیږي او هغه دین نه شاته کیږي. قاضی فایز عیسا د قاضی عیسا زوی د هغه پلار د پاکستان جوړونکو کې وو. محمد علی جناح سره ډېر نږدې ملګری وو. هغه قاضی فایز عیسا دا خیال دی چې دا جنرالان څوک دي او د فلانکې څوک دي چې دوی داسې اخوا دیخوا کوي که نه هغه وایي چې پاکستان کې به دغسې قانون مطابق انتخابات وخت پوره دی او کیږي به. مګر تاسو ګورئ چې بل طرف ته نه کولو دپاره دباو لګیا دی سیاسي دباو جوړېږي لګیا دی او خدای مکه که څه داسې ناوړي پېښه وشوه نو هغه به یو قسم ته ډېره تیاره بانه به وي دې خبرې دپاره. سپریم کورټ چې دی ما دا دې خپل هم کمزوري شوی دی ما دا خیال چې هغې ته بېرته راځو داسې دی چې دا تېر درې چیف جسټسان چې تېر شوي دي دوی د سپریم کورټ ډېر بې اعتباره کړی دی سپک کړی دی او بېخي د جنرلانو فیصلې چې دي هغه صرف عدالت کې اعلان کړي دي څه چې ورته هغوی داسې کړي دي. نو عدالت لپاره هم ډېره مشکله مسله ده ځکه چې خپل باور به بهانه وي.
خټک صاحب خبر مونږ د سیاسي ګوندونو په رول کوه خو سپریم کورټ ته لږ خبره لاړه نو زما خیال دی سپریم کورټ ته به لږ دوام ورکړو. یو دوه سوالونه زه نور هم لرم پوښتنې دي او بیا به د سیاسي ګوندونو ته مونږ راشو. په داسې حالاتو کې چې پوځ یو خوا دی سپریم کورټ بل خوا دی انتخاباتي کمیشن بل خوا دی دا تاسو نه ګورئ چې ټکراو به کیږي؟
انتخاباتي کمیشن بل طرف نه دی هغه د فوج طرف ته دی. دا دی چې سپریم کورټ او دا اوسنی چیف جسټس او د اوسنی آرمی چیف دی مخالف او ولاړ دي تلو کې ولاړ دي. ټکراو خطر پکې شته خو دا خبره ده چې ټکراو کې طبعا فوج سره خو قوت دی هغې سره مسله ده هغې سره یعنی یو قسم ته سیاسي واک باندې هم د هغوی قبضه ده. نو سپریم کورټ د هغې مقابله کې که تاسو وی تلئ نو کمزوری دی مګر بل طرف ته اخلاقي طاقت ورته ډېر دی خصوصا دا چیف جسټس چې دی دا داسې د انګورو زیل نه دی چې په نورو ونو خېږي یا په څانګو ځان خښي دی نه یې غولار دی.
خټک صاحب اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړه قاضي فایز عیسا د یو اورېدنې په موقع باندې ویلي وو چې مونږ سره خو یوازې د آئین قوت دی نور څه مونږ سره نشته چې مونږ خپلې فیصلې امپلیمنټ کړو.
بالکل دا کېدی شي که خبرې وران شوي ګوره داسې دی چې چونکې دا جنرل چې دی امریکې ته هم لاړ راغلی دی نو خپلې خبرې هلته به هم کړي نو ده به ځان ته یعنی څه دې کول غواړي خپل کړنداره خپل ستراتیژي هغه به جوړ کړي او دې به یعنی نور هم مخکې راځي ځکه چې مغرب طرف نه ده بل هېڅ تنقید نه کیږي یعنی ځکه چې هغې خواته د تعلقات ټیک دي او دلته کې ماته اور د هورایزن سټرایکس یا د ډرون جنگونو د شروع کېدو امکان دی نو هغې دپاره پاکستان اډې لري او پاکستان اډو باندې د مغرب بی ملکونو نظر دی لہذا د سره کار شته دي نو دې به یعنی په دې سه اشاره کې بنا عدالت سره بل څه سره دغره خبره راغله هغه هم دی وکي خو لکه چې ما ارزو کو خو قاضي فایز عیسا به لیدونکي سره نه دی یعنی عدلیه کې دغه نه بل داسې جج
او خټک صاحب دا تاسو دوه نورې اوس یو بل هم مهمه خبره پاتې کیږي وروسته د پاره چې ډرون جنگونه دي هغه تر اگرې سر راځي په دې باندې به هم خبرې کوو او د سیاسي پارټیو په کردار به هم خبرې کوو. خو د سپریم کورټ ته خبره چې تاسو کنو دی کې ماته څه نورې پوښتنې هم راوچتیږي. نن سبا په سپریم کورټ کې د لا درککل شو کسانو اورېدنه هم روانه ده او که وګورو نو په تاریخي توګه باندې په تیر شو وختونو کې په دې کې همیشه ګوتی چې نیول شوې دي هغه د پوز چې کوم انټیلیجنس ایجنسی دی هغې ته نیول شوې نو په هغې باندې د پوز بس یعنی غبرګون بسی که په دې باندې یو فیصله کیږي او آیا تاسو دا ګڼئ تر اوسه پورې کوم جج داسې یو سخت فیصله نه ده اخیستې په هغې باندې په داسې حال کې چې د بلوسانو احتجاج هم روان دی په اسلام آباد کې نو که په دې باندې د قاضي فایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ یو سخت فیصله راځي بیا به د هغې نتایج څه وي؟
ارزه ده چې تاسو خیال دی چې کوم بلوچستان نه دا مارچ راغلی دی مظاهره راغلې ده هغې یو قسم ته په عدالت باندې دباو دا اچولی دی چې او دادی عدالت وې دا پرون اسلام آباد هاي کورټ پرون بلز ویلې دي او قاضی فایز سام وې چې د کیمپ ته باندې ځکه چې پولیس خیال دا و چې دا کیمپ وشو کې د خلک وشړي مګر عدالتونه ودرې د لور باندې ورته وې چې دې ته ګوتې ما ور دې ته باندې ځکه ګیما نو مارنګ او سمیدین او نور چې کوم مشران دي د بلوچ مارچ دوی هم زړه موندلې دي او هغوی وایي چې که دوی زموږ خبره نه مانی مونږ ځو دلته نه د اقوام متحده دفتر مخې ته کینو یعنی مسله بین الاقوامي کوو دا دمکی یا دړکه هغوی کړې ده مگر تاسو ته خیال و دا چې کوم انوار الله کاکړ خبرې کړې دي نو هغه یو قسم ته پرشکو چې دا د بلوچ مارچ خبرو ته جواب وایي او په عدالت باندې کاونټر پرشر یعنی جوابي دباو واچي او دا چې وایي چې دا خو دهشتګرد دي او دا دهشتګردو خپلوان دي کنه او دا خو ځکه دی کوي چې دوی خو خپلوان دي خو پرته خامخا وایي مګر نور خلک ولې دی پاکي خبره کوي نه دا تاسو ګورئ یعنی دا ناستو یعنی اعظم ځانته دا حق ورکوي چې هلکه ته که وایي چې دا دهشتګرد دي نو چا په وینا کېږي اوس که چا وایي چې ته دهشتګرد دي نو که په تاسو وینا کېږي خو هغه به ته هم بیا شي کنه دا غلطه خبره ده دهشتګردي پر ثبوت پکار دی عدالتونه فیصله کوي که ته به تاسو خپلو فیصله کوي
خرج صاحب اوبخه قاضی فایز عیسی پخپل هم د بلوچستان دی د دې مسلو نه ډیر خ او د نږدې نه خبر دی وزیر اعظم هم د بلوچستان دی آیا د قاضی فایز عیسی په مشره سپریم کورټ په دې اوتوانیږي چې د ورکو لادرکه کړ شو کسانو کاغه بلوچستان دی کاغه پښتانه دی کاغه سندیان دی هر چرته چلی د پاکستان په کوم برخو کې او دا د لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی د جسټس جاوید اقبال په مشره باندې چې اغه سنس په دې کې پرمختګ کړي او خلک تی ناراضی نو آیا قاضی فایز عیسی به اوتوانیږي چې دې په دې اړه کوم جدي فیصله وکړي
زه چې سینیټ کوم نو موږ یو تجویز پاس کړو منظور کړو سینیټ موږ دا تجویز منظور کړو چې پکار دا دې مسلې د حل لپاره مو تجویز دا کړو چې پکار دا چې آی اس آی د لپاره قانون جوړ کړي ځکه چې زیاتره دا کیسې د هغوی په لاس کې دي او هغوی اصلا د گرفتارۍ اختیار نه لري قانون کې خو خلک نیسي او بیا یې تردید کوي چې موږ نه دیني بلي او دغې نه دا مسله جوړیږي نو اصل خبر ده چې حل اخیری حل خو به دا چې هغې دپاره یو قانون جوړ شي خو عدالت کولی شي چې مثلا داسې یو فیصله وکړي کو غواړي نو دا فیصله کولی شي چې ووایي پارلیمنټ ته یو سفارش وکړي چې تاسو قانون منظور کړي او د شته کسان کنه یا راولی یا څه نو داسې حکم کولی شي دوی د وزیر اعظم ځکه راوستی دی چې دوی د افغان مهاجر ایستلو نو پښتون وزیر اعظم راوستی و او دا چونکې د ورک شوي تړې تم شوي خلکو مسله وه نو دا سرفراز بوکټي کې تاسو خیالي وزیر داخله کړی و بلوچ نو دا فوج راوستی دی پارو چې دغه مازونه د فوج دپاره کور کړي مگر قاضی فایز عیسی خو بلوچستان دی خو آزاد سړی دی نو هغه ما یقین دی چې څه داسې فیصله به ضرور وکړي چې قانون ته سمه وي ځکه چې هغه غواړي چې تاریخ کې داسې یاد شي چې داسې چې فیصله شو چې قانون او آئین ته جواب دی او بل چا ته جواب دی نه
خړې صاحب تاسو د قوانینو خبره وکړه بالکل لنډ راته وایي بیا به د سیاست او ترګری برخې ته ځو زمونږ د دې پروګرام خو کلندر ته قوانین خو موجود نه دي ستاسو په خیال کې د مخکې نه قوانین موجود دي آیا نوي قوانین جوړول پکار دي
نوي قوانین دا پکار دي کنه یعنی اغوا لپاره قوانین شته کنه اغوا کولو جرم دی هغه لپاره سزا هم شته خو دا ده چې دا خو یو خاص قسم ته اغوا ده کنه نو دې لپاره د دې کریمینلایز کول یعنی د دې جرم ګرځول د دې لپاره یو قانون قومي اسمبلی منظور کړو سینیټ ته راتلو هغه ورک شو ځکه چې سینیټ او قومي اسمبلی دواړه یو قسم ته فوج کنټرول کولو او اوسنی سینیټ خو بالکل د سینیټ د چیرمین پوجا مکمل توګه باندې
غالبا شیرین مزاری دغه وخت کې د بشري حقوقو وزیر وا او د هغه په ټیبل باندې دا قانون ورک شو
قومي اسمبلی به منظور کړو او سینیټ ته راتلو قانون ته منلو خبره ده چې قانون ورکې دي شي خو دا خو اصل کې پاکستان کې هغه آئینی نظام ورک شوی دی دا هغه علامې دي نو حقیقت دا چې دا به قانون ضرورت شته خو په هر حال هغه وګړي به خبره ده اوس خو عدالت دا کولی شي چې د خلاصول د پاره ورته وي لکه چې ګوره سیټ بیکار لکه چې زموږ صوبې کې چیف جسټس وو پښتونخوا کې هغه د انټرنیټ سنټر خلاف فیصله کړې وه قاضی فایز غواړي دغه سو فیصله کولی شي
صحیح او خټک صاحب داسې ده چې د دې ترڅنګ یو بل هم ډیره مهمه فیصله روانه ده او هغه هم د پوز او د سپریم کورټ ترمنځ په یو طریقه سره یو هغه ټکراو ته اشاره کوي او هغه د فیض آباد د درنی فیصله ده چې په هغه کې د پوز پخوانی د ایسای مشر فیض امیدم پکې خپل سوالونه نوټیسونه په لیکلي بڼه باندې اوس ورلیګلی دي. که څه هم دوه نوټیس وته شوی خو دې حاضر شوی نه دی. په هغه کې خواجه اسف هم د هغه وخت اغه هم پښتني کیږي، شابه شریف نم کیږي، شاید خکان باسی نم کیږي. دا هم ډیره مهمه ده، خو چونکی موږ سره وخت کم پاتې کیږي، د پروګرام نیمایي برخې نه مونږ اوریدلی یو تاسو سره خبرې چې دي هغه خو ډېرې کول غواړو او ډېره معلوماتي خبرې دي. رب شو خټک صاحب، سیاست ته تاسو د سیاسي ګوندونو خبره وکړه، بیا د انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو خبره وکړه. په هغه کې یو خبره دا هم راغله چې سیاسي ګوندونه یو شمېر پوز تاسو وی چې نه غواړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه چې دي دی هم نه غواړي پوز. خو که نه غواړي خو یو خبره سړی منې شي چې اختیار غواړي. سیاسي ګوندونه لکه کوم چې لوی سیاسي ګوندونه دي، پیپلز ګوند دی، مسلم لیگ دی، د مولانا فضل الرحمن ګوند دی، بیا ورپسې جماعت اسلامي ده، بیا عوامي نېشنل ګوند دی، یا داسې نور، دی ولې نه غواړي؟
ارزاري چې دی کې ټول نزات واضح شي چې ویلې دي چې انتخابات وزنډي کې هغه مولانا فضل الرحمن دی، او د هغه وجه ډیره څرګنده ده. پښتونخوا کې اوس هم یعنی د عمران خان د پارټۍ ووټ کافی زیات دی، کدا ته امیدواران ودریدو او انتخابي نخې څرګنده وه نو هغه ته کافی ووټ ملاوېدو امکان دی. نو دوی وایي چې څو وخت نورم د عمران خان پارټۍ د فشار لاندې وي نو دا کیسه به ختم شي، نو هغه ځکه وایي هغه غواړي چې انتخابات وځنډېږي. نواز شریف پارټۍ چې ده هغوی انتخابات غواړي، خو البته دې ته هغه زیر دی، انتظار کوي چې نواز شریف هغه ډسکوالیفیکیشن یا د هغه د ناهلۍ هغه خبره عدالت زر ختموي که نه، د دې نه مخکې چې دا کاغذات نامزدګي نهایي شي، فاینل شي. نو فرض کړه هغې نه مخکې کیږي، بیا هغې ته اواره کوي نواز شریف ګوند، بیا وایي به که دا نه کیږي نو هغوی بیا انتخابات ځنډولو هیله دي. پیپلز پارټي انتخابات کېدل غواړي، هغوی د دې خلاف نه دي. او نورې پارټۍ اکثریت پارٹی چې بلوچ پښتون ملي ګرا خلک، اگر چې پښتنو ته دا شکایت شته چې ٹی ٹی پی هلته په خبر وروسته کو چې هغه بیا تقریبا ځینې سیمې نیولې دي پښتونخوا کې، نو جنوبي ضلع تقریبا ډېر زیات هغوی موجود دي، نو لہذا هغوی هم دا تشویش د امن امان خبره کوي. هغه خبره دی دې سره تړلې چې هغوی په بله وجه باندې هغې صحیح خبره کوي، یعنی چې هغه وایي چې انتخابات نه وکړي خو یعنی موږ ته لپاره حفاظت بندوبست وکړي نو انتخابات وکړي.
خټک صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ نن سبا چې دا یو زمینی سوال دی زما، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند یعنی د عمران خان د سیاست سره پخوانی وزیر اعظم دغه سره به ډیر خلک اتفاق کوي، ډیر خلک به اتفاق نه کوي، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند سره د عدالتونو لخوا یا د حکومت لخوا یا د اسټیبلیشمنت لخوا کوم رویه روانه ده، آیا دا یو جایز عمل دی کنه؟ دا نه د پکار او دا د سیاسي کم سیاسي مضبوطیا چې په یو ملک راتلی شي هغه د پاره دا یو ښه عمل نه دی؟
دا ښه عمل نه دی. موږ خو اصول خلک یو، موږ خو وایو چې قانون ټول ته برابر پکار دی، نو دا د سره چې کم سلوک کیږي دا سم سلوک نه دی. اگر چې عمران خان پارٹی اوس هم بیا اقتدار کړی شي، هغه بیا جنرلان سره یوځای شي او دغه عمل دغه سی وساتي جاری وساتي، خو موږ خپل خیال داسې دغه غلطه خبره ده. او خو بل طرف ته ملک کې داسې حالت دی چې عمران خان د پارټي پروپیګنډا تیز ده، دې کې شک نشته. او بل طرف ته خلکو کې دا رجحان دی چې څوک چې جنرل ته نږدې کیږي نو هغه خلکو کې بیا اعتبار ختمیږي، خلک بیا هغه ته رایه نه ورکوي. او چې څوک جنرل مخالف کاری ولو که ډیر ښه سړی نه وي، یا پارټي نه وي، ښه پروګرام نه وي، او عمران خان خدای درې نیم کاله حکومت کړی دی، تاسو کوي په پښتونخوا کې لس کاله کړی دی، یعنی دوه یا درې داسې خبرې نشته چې سړی وایي چې دا هغه لاسته راوړنې
دي. خټک صاحب، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که څه هم د دې د سیاست سره تاسو اتفاق نه کوئ یا داسې نور خلک ورسره نه کوي، خو کوم عمل چې دې سر روان دی دا یو ښه عمل دی. خټک صاحب، یو بل سوال دی، تاسو د پوز د واک غزولو خبره وکړه چې پوز غواړي چې دا انتخابات ونه شي. که مونږ وګورو او تاسو خوشاهدان یې د ټولو خبرو په خپله، د ایوب خان مارشل راغله، د ضیاء الحق مارشل راغله، بیا پرویز مشرف راغله، وخت په وخت باندې په سیاست کې پوز ګوتې وهلې دي، د هغې نه پس اوس دا کم حالات چې راغلي دي، خو که وګورو نو واپس بیا حالات هم هغه سیاست ته راګرځي او ډېر خلک په هغه تیر شوي وخت باندې بیا بدرد وي، د دې څه امکان دی چې که اوس الیکشن اون شي، انتخابات اون شي، نو د پوز چې کوم دا کوم قسمه حکومت دلته روان دي، د دې سره به حالات ښه شي؟ آیا دا ولې داسې امید ساتل کیږي؟ او هغه کوم ولسی واک چې دی هغه به چرته لاړ شي، دا هغه به څه وشي؟
امید خوشکر پیدا کیگی چی پاکستان خلق چی دوی امریت خلاف دی کاغذ ایوب خان امریت ہو کاغذ ضیاء الحق امریت ہو کاغذ مشرف امریت ہو خلق ہمیشہ دے خلاف رابط لی دی اور بیا بم روزی جکا امید خبرشتا خو مشکلات بدی زیاد شوی دی چی فوج یو خدا دا چی سیاسی پارٹی بتو غنی عمل کئی یعنی اگر ضیاء الحق دے وقت یعنی بوٹو حکومت لگ وقت پارا من لے بیا تختہ واڑا والا اگر پانسی کرو نو فوج چی اگم یو سیاسی پارٹی جوڑا شوی دا کو اس پدی نجدو رزو کی دا حال دے چی فوج یعنی کتا سو خیالو کئی اگا یعنی اقتصادی تو گبانے میں طبقہ جوڑا شوی دا زکا چی یعنی بیوروکریٹک بورژوازی یا نوکرشاہی سرمایہ دار دی نوکرشاہی سرمایہ دار طبقہ دا دی اس صرف افسران نہ دی یعنی دی سرا کارپوریٹ سیکٹر دی دی خپل عسکری بینک نہ واخلی تر این ایل سی نیشنل یعنی کمپنیاں نے دی شرکتوں نے دی بینکوں نے دی لو امپائر سلطنت دی تجارتی سلطنت دی
خو خڑک سے دا خو د دی لکه د فوج د وس آیا دا کار خکاری کتا سنن سبا د آئی ایم ایف سره د پاکستان حالات وګوره د پاکستان اقتصاد وګوره د پاکستان تجارت وګوره بیا د پاکستان د نور ملکونو سره کتا سو تعلقات وګوره هر څه که وګورو مونږ چې څومره اخباری رپورټونه ګورو یا څومره تجزیه ګورو نو پاغي کې دا خی چې دا په لاندې روان دي د دې څه امکان کې دی چې دې به دا حالات ښه کړي
جی حالات خو دوی خپله شي سمولی او دوی په سیاسي ګوندونه ځان سره خامخا اقتدار کې ساتي خو هغه به لاس لاندې ساتي اصل سوال دا دی چې واکمن به څوک وي فوج وایي چې واکمن به مونږ یو او یو ضمنی کردار لکه چې جنرل مشرف سره هغه چې کوم شوکت عزیز او وزیر اعظم او دغسې وزیر اعظم به دوی ساتي او دغه سی کابینه به مرسره ساتي نو دغه نواز شریف غوندې خلک چې ما یقین نه دی چې هغوی دې رول ته تیار شي نواز شریف دی اوس هم فوج سره روغه کړې ده او داسې ښکاري چې فوج هم فوج ته ضرورت و ځکه چې عمران خان سره جګړې نه پس فوج ته پنجاب کې د سپورټ ضرورت و پنجاب کلیدی صوبه ده نو لہذا فوج ته ضرورت و نواز شریف ته حمایت مگر بیا چې انتخابات وشي هغې نه پس نواز شریف بیا
خبر صاحب تاسو خبری مقصد دا چې یو خود سپریم کورٹ سره او بیا ور پسې ک سیاست ترازونو بیا د سیاسي پارټیو سره لکه نواز شریف او پیپلز دی سره هم یو کلیش راتلونه خبر صاحب نن سبا ډیر زیاتې د بلوچستان یو درن روانه ده په چمن کې یو درن روانه ده په گلګت بلتستان کې یو درن روانه ده بلخو تاسو د منظور پښتین ذکر وکړو ابل ورس په موسین داوړ باندې هم فایرینګ شوه دی خلک اگر خفگانون لری حکومت سره دی تا د یو مناسب جواب ویلو ولی یو لار نشته دی
ارزای چې تاسو چې کوم خبرو ته اشاره وکړه دا د پاکستان په دو صوبې او درېما چې گلګت بلتستان دا دا د پیریفری یا زبنی علاقہ یا لری پرتا علاقہ چې بیواکا دا بیواکا را دا بیواکا علاقہ نو دوی سره ادا یشی گیره گیا ده دیکھ لکه تاسو چمن ته شروع کله کونه خلق راجب دي چمن کی او ډیر جایز غوښتنه ده چمن خلق بیخی سم غوښتنه کوي یعنی د ډیورانډ کر خیو سره دیش کال او شو او یو سره دیش کال یو دستور چلیدو او دا نگران حکومت راغله دی بیخی شپه پشپا یو بل کیسه په خلکو بصرات کول غواړي دغه سي تاسو ګوري په بلوچو درنه ده دغه سي زموږ په فاټه کې ده تاسو پی ٹی ایم یاد کو این ڈی ایم تاسو ګورئ دی باندې د حکومت لخوانا یا ترګرو لخوانا د عملې چې کیږي نو دا یو قسم ته د پیریفری کې لویه جګړه ده او دا جګړه داسې داسې نه پاتې کیږي او پاکستان یعنی یاد ده چې نواز شریف یې بل سیاستدان راشي او اصلاحاتو ته روان شي که روان نه شو نو دا جګړه به زیاتېږي او پاکستان به د یو چودنې طرف ته روان دی
او خټک صاحب مونږ سره درې منټه پاتې شو خبرې خو تاسو ډېرې خوندورې دي خو تاسو یو خبره وکړه په دې خپلو خبرو کې چې د ډرون جنگونو امکان دی که د دې لږ تفصیل راته راکړئ چې تاسو څه وینئ چې د ډرون جنگونو امکان څه دی دا تاسو څنګه اکسپلین کوئ
ما ارزا دی چې طالبان د دوحې معاهدې په ذریعه ذکر اوستل شوي وو چې دلته کې دا د یو طرف ته چین او روس او ایران دی بل طرف ته امریکا برطانیہ او د هغې یورپی اتحادیان دی دوی منځ کې او د نوی ورلد آرډر باندې یو شخړه ده نو دې کې دلته کې طالبان راغلو دې دپاره چې دلته کې یو نوی ترهګرۍ خلاف جنگ شروع شي او دلته کې د چین د کاریډورونه چې دې ته مخه ونیولی شي او مرکزی ایشیا بې ثباته کړی شي چې روسان دې ته مجبور شي چې دلته هم 60,000 فوج راوستئ یوکرین د جنگ نه علاوه نو دې دپاره د ټی ټی پی او داعش شي دا هغه اکټران دي چې دوی به دلته کې دا لوبه ګرمایي
خو غټ چې زما یو سوال دی چې ټی ټی پی دلته د اکټر په تور باندې راوستل شي ټی ټی پی خو په خپل باندې د پاکستان فوجیان هم وژني
سنجیدہ خبر بل نظر اور گورو فوج دفر جنرل دفر داخو کولیٹرل ڈیمیج دے داخو بیچے چاوی چھ اوخ سرا جونگی جونگی روان چاوت دا جونگی اور پسی دی اخوی چھ دیسرا دا وی یعنی ہندی سرا دا خبر وی نو فوج دفر دا خبر عام خبر دی اگے تو دوبر سجیدہ خبر نہ کاری چھ دی دے پر او ایک پن پلیسی بدل کی
او خٹک سے تاسو دا پروگرام بالکل اغا اخری شی بدا او مونگ دا پروگرام را غنڈو سوی نے چھ امنیتی حالات او الیکشن را روان دینو تاسو تر نظر سر ازی تاسو خپل داس الیکشن کڑی دی 2000 اتم کے چھ کم انتخابات شی یو پاگی کی تاسو کتلی دی ارزش تاسو سوی نے چھ سب کی
2013 سم انتخابات چھ پاری دیلو دی بے شرمی سرا دے تر گرے پزریا زمونگ گون چھ اوتے عوامی نشہ پارٹی ددی مخی نیولے وا او دے سرا دادی یعنی حکومتی ایجنسیانو پو باندې زکہ چھ پولیس والا بو سار ٹیلیفون کول زمونگ بیت بار تہ شراو نزی زمون خلق تہ بیچ روزے ایس پی ایس پی سکار ڈپٹی کمشنر بو ٹیلیفون کولو نو یو قسم تہ زمون خلق کمپین نہ تڑلی
صحیح صحیح یعنی تاسو وے چھ دا دا رتن کی انتخابات ہم داسی کی دیشی د مشال ریڈیو د نندرزی بحث پ ہم دیزے سر ترسی افراسیاب خټک سے تاسو یو نڑے مننه مشال ریڈیو د وخت وتر کول
جون دیو سے کور ما بات
مشال ریڈیو فیس بک او یوٹیوب لائک لے او پروگرامونو پا اڑا خپل رائے یا کمنٹس راسر شریک لے تر بلی انہیں اجازت وختونمو پا خیر
دا مشال ترنو لاندے
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو .com یې پته ده.